آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده په دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د افغانستان په اړه له پاکستان سره باید حتمن خبرې وشي په جلال آباد کې شپږ کسان په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي دي او د امریکا د جمهوری ریاست د ملي امنیت مشاور وایي چې له شمالي کوریا سره هر ورځ د جنگ امکان زیاتیږي
جمهور رئیس غنی ویلی دی چې هغه خلک چې وایي چې اسلام په خطر کې دی اسلام په خطر کې نه دی دا غلط خبره ده
هغه خونکاران چې وایي اسلام په خطر کې دی هغوی ته وایو چې اسلام په خطر کې نه دی
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې د تیر کال نه سږ کال د ایډز په ویروس د اخته شوو ناروغانو شمیر زیات شوی دی
من دیگه یک هفت سال پیش که خونی ما رو معاینه کرد گفتی خطرناک است مردم میگه که تر از خطر
او د مشرانو جرګې د قندهار د غونډې د ګډون کوونکو نه غوښتي دي چې د شخصي ګټو د پاره د نظام ته مشکلات نه پیښوي د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ د دې ساعت پوره خبرونه وایي
یو ځانمرګې برید کوونکي نن د جلال آباد په ښار کې شپږ کسان وژلي او دیارلس کسان یې زخمیان کړي دي حمل کوونکي چې غوښتل د ښار د لوبو شیرزي سټیډیم ته ځان ورسئ چیرې چې د افغانستان د حکومت په ملاتړ یوه غونډه روانه وه امنیتي قواو راګیر کړه د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل
په دې برید کې د بریدګر د وژل کېدو سربیره شپږ ملکي وګړي چې په هغې کې میرمن او ماشوم هم شامل دي دا په شهادت رسېدلي دي او همداراز دیارلس ملکي وګړي چې ماشومان هم پکې دي دا ټپیان شوي دي
په عین وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د داعش وسلوال دا وخت د خوګیاڼیو د ولسوالۍ په شمول د ننګرهار په څلورو پرتو ولسوالیو کې د طالبانو سره په خونړیو جګړو اخته دي او ګمان کیږي چې داعش د طالبانو نه د شنبې په ورځ اتلس کلي نیولي په داسې حال کې چې توقع ده چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس به د دوشنبې په ورځ په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ورسیږي هغه وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان سره خبرې عجلي باید وشي کله چې یو امریکایي ژورنالیست هغه نه وپوښتل چې دومره کلونه تاسو په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په باب صبر وکړو اوس ولې د دومره عجلې ضرورت احساسوئ هغه په ځواب کې وویل
There's always an urgency to something when 39 nations plus Afghanistan have their troops in the midst of a long war where casualties are being taken.
په داسې حالاتو کې هر وخت موږ د بیړې احساس کوو. د نړۍ د نه دېرشو هیوادونو پوځونه په افغانستان کې پراته دي او یو اوږد جنګ یې په مخ کې دی. دا نه دېرش هغه هیوادونه دي چې په اقتصادي توګه د نړۍ پیاوړي ملکونه دي. د افغانستان په جنگ کې تلفات ورکړي دي او په هغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره د دیموکراتیکي بنیادونو د پیاوړي کولو هڅې کوي پاکستان سره باید هرومرو خبرې وشي د دفاع د وزارت ویان ویلو چې میټس با د پاکستان د صدر اعظم خاقان عباسي او د پوځ د لوی درسي جنرال راحیل شریف سره په دې ارتباط په تفصیل خبرې وکړي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې یوه موسسه چې د سی ای پی جی په مخفف نوم یادیږي وایي چې د ملکي خلکو په مرجوب لکې د پام وړ کموالی لیدل کیږي د آزاده موسسه په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی وایي چې د نومبر په میاشت کې په اوولس ولایتونو کې سل څلور ملکیان وژل شوي وو او یو سل یو اتیا کسان ټپیان شوي وو حال دا چې د اکتوبر په میاشت کې دوه سوه ملکیان وژل شوي وو او دوه سوه پنځه دېرش کسان ژوبل شوي وو په نومبر کې زیاتره ملکیان د ننګرهار کابل پروان کندوز او هلمند په ولایتونو کې د جنگ په دوران کې وژل شوي او یا زخمیان شوي وو تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه خپره شوې بیانیه کې راغلي چې جمهور رئیس اشرف غني تېر هفته د حکومت د یو شمېر مخالفانو لپاره د څادر اغوستلو د اصطلاح د استعمال له امله معافي غوښتې ده د ښځو د حقوقو طرفداران یې په دغه جمله باندې سخت اعتراضونه کړي وو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور میک ماستر ویلي چې په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا سره اوس د جنگ امکانات هر ورځ زیاتیږي. د خبریال فرن رابنسن د رپورټ خلاصه زیبا خادم تستلولي.
د امریکا د پوځ دغه متقاعد جنرال ویلي دي چې د جنگ نه بغیر هم د شمالي کوریا سره د موجوده شخړې د حل لار موجوده ده. خو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د مذاکراتو لپاره وخت او فرصت ډیر کم دی. هر ورځ چې تیریږي د وسلوال ټکر امکانات زیاتیږي. شمالی کوریا تیره هفته اعلان وکړ چې د اوږدو واټن داسې نوی بین القاروی بالستیکی توغندی تیار کړی دی چې کولی شي د واشنگتن ډی سی په شمول د امریکا ټول غټ ښارونه وولي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پینټاګان د شمالی کوریا د یوې احتمالي حملې د دفع کولو په خاطر د امریکا په لویدیځو ساحلي علاقو کې د نوو دفاعي سیستمونو په لګولو غور کوي. عینشان هوایی مدافع سیستم امریکایي قواوو په جنوبي کوریا کې د شمالی کوریا له سرحد سره سیرمه په یو کلی کې نصب کړی دی. مکمستر په چین باندې غکړی دی چې د جنگ د مخنیوي لپاره په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي. زیبا خادم د امریکا غک آشنا راډیو.
تاسو د خبرونو د امریکا غک واشنگتن نوري. متحده ایالات د ملګرو ملتونو د مهاجرت او نړیوال تړون نه وتلی دي. د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته خبرتیا ورکړه چې وروسته له دې چې په دغه سازمان کې د مهاجرو د چوپس دینه به په دغه سازمان کې چې د مهاجرو د روزنې او ځای پر ځای کولو چارې مخ په وړاندې به ګډون ونه کړي. د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 193 غړو هیوادونو په 2018 میلادي کال کې دغه تړون لاسلیک کړو. خو دا تړون چې د جی سی ایم په نوم یادیږي داسې یو سیاسي سند ګڼل کیږي چې غړي ملکونه په عملي کولو باندې مکلف نه دي او کله چې غواړي ورنه وتلی شي. د دې نړیوال پروګرام یو خاص هدف دا و چې کوربه هیوادونه باید مهاجرو ته د ځای په ځای کولو کې او اولادونو ته د تعلیم د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي او هم ورسره د کار او روزګار په لټولو کې کومک وکړي. د امریکې د فارن افیرز متبرې مجلې په خپله تازه ګڼه کې رپورټ ورکړ چې د ملګرو ملتونو د دغه تړون نه د متحده ایالاتو وصل په واقعیت کې په دې معنا دی چې د ټرمپ اداره غواړي چې امریکا ته د نورو مهاجرونو د راتګ بهیر مخه ونیسي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د چابهار بندر د پراختیا پروژه افتتاح کړه. د دې بندر ظرفیت به برابر درې چنده زیات شي او 340 میلیونه ډالر لګه قربان کیږي. روحانی په خپل وینا کې ویل چې دا بدل د سیمه هیوادونو سره نږدې کوي. پروژه د ایران یو غټ ساختماني شرکت چې خاتم الانبیا په نوم یادیږي او د پاسداران انقلاب پورې اړه لري د مخ په وړاندې به ایو برخه کاري د هند و شرکت سره رسول اده. د چابهار بندر چې د 3000 ټنه موادو د انتقالولو ظرفیت لري د پاکستان د بلوچستان صوبې د ګوادر بندر سیال ګڼل کیږي چې چین د پراختیا چارې مخ په وړاندې بي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمیا نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پوتونو کې نن یو مسله دا ده چې د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس د سیاسي مشرانو نغښتې دي چې د شخصي ګټو لپاره د نظام ته ستونزې نه پیښوي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو د جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره کړې ده او ویلې دي چې په قندهار کې د غونډې ګډونکوونکو غوښتنې ډېر شخصي وي. همداشان د چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې باید غیر مسؤلانه سرګندونې ونه شي. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس رپورټ را لګل دی.
د کندهار د ناسې پاړه د مشرانو جرګې خبرګون د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د کندهار په ناسه کې شخصي غوښتنې مطرح شوې. خغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي ناسه کې وویل سیاسي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید د خپل شخصي ګټو لپاره نظام ونه ننګوي.
ځان اپوزیشن بوري د ټول نوښتنه دار شي شخصي اوري کینه او غضبونه او قهرونه د شاتو ورزي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبه پورز ویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو په دې شرط چې مسولانه وي. که څه هم خاغلی غنی د کوم شخص او یا ډلې نوم وانه خیست خو خایي اشاره د کندهار غونډې ته و. د کندهار د غونډې اکثرو ویناوالو د ملي اوالي پر حکومت انتقادونه وکړل. وی ویل چې هیواد د ناورین پر لور روان دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر انورالحق هدی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر، د ملي شورا په لسګونو نورو غړو او د کندهار یو شمیر خلکو ګډون کړی و. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د کندهار غونډه د اساسي قانون خلاف بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي هغه کسان چې له قدرت نه لري شوي د خپلو شخصي ګټو لپاره په داشان تبلیغاتو لاس پورې کوي.
پتل کومه شکه چې دا ډول کړنې زموږ په عمومي وضعیت باندې د خلکو په اسانو او افکارو باندې منفي اغېز لري. پرښتنه غوښتنه مې دا ده له دغه ډول پیریانونو نه دوی د زموږ دغه اوسني وضعیت نزاکت او حساسیت ته پام وکړي، او له دغه ډول کړنو نه چې هغه په مجموع کې په ملت کې یو ډول د ناخوندیتوب احساس راپیدا کوي له دوو کړنو نه لاس پورې.
ښاغلی ځواک وایي د سیاسینو دا شان څرګندونې ګاونډیو هېوادونو ته د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمينه برابروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې شمالي کوریا سره د جګړې امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی مکمستر وایي چې د حل نورې لارې شته، مګر وخت ډېر کم دی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر پرون د شنبې په ورځ د شمالي کوریا په اړه وویل داسې لارې چارې شته چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ستونزه پرې له جګړې نه پرته حل شي، خو دا له وخت سره مسابقه ده، ځکه هغه هره ورځ خپل مقصد ته نږدې کیږي او دومره وخت ورته نه دی پاتې. شمالي کوریا تیره اونۍ اعلان وکړ چې اوس په خپلو جنګي سرګلولو امریکا ویشتلی شي. هغوی دا خبره وروسته له هغه نه وکړله چې شمالي کوریا یو نوی قاره پیما بالستیک توغندی و ازمایه. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپیو په کالیفورنیا کې د پخوانی جمهور رئیس رونالد ریګن په انسټیټیوټ کې د شمالي کوریا په اړه وویل چې د دوی استخباراتي معلومات د هغه هیواد د اټومي پروګرام او توغندیو په اړه ډیر ښه دی.
هر ساعت او هر ورځ چې تیریږي هغوی په ټینګه زیار باسي چې هغه وړتیا او قابلیت ترلاسه کړي چې امریکا ته خطر پېښ کړي. زموږ استخبارات په دې اړه ښه دي. موږ د هغوی د اټومي پروګرام په اړه چې څومره پرمختګ کوي او څومره د باور وړ دی چې د امریکا خلاف وکاروي ښه معلومات لرو.
د متحدو ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپیو د شنبې په ورځ په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتېدلو ته هم اشاره وکړه.
تاسو یوازې په تیرو څو اونیو کې د ایران هغو هڅو ته کتلی شئ چې په شمالي عراق کې د خپل نفوذ د خپرولو لپاره کوي. پر دې سربیره په عراق کې په نورو ځایونو کې هم د ایران د عظمت غوښتنې هڅې لیدلی شئ چې په ټول منځني ختیځ کې کوي.
ښاغلی پامپیو وویل چې ایران ته په یو لیک کې خبرداری ورکړی دی که چیرې په عراق کې د امریکا پر ګټو برید وشي نو ایران به مسؤول وګڼل شي. هغه زیاته کړله چې لیک جنرال قاسم سلیمانی ته لیږلی دی. سلیمانی د ایران د اسلامي جمهوریت د سپاهي پاسداران انقلاب او د قدس د قوې مشر دی. مایک پامپیو وویل چې سلیمانی له دې نه انکار وکړ چې دا لیک خلاص کړي.
مونږ په لیکې هغه ته ویلي چې مونږ بدای او ایران مسؤول وبولو که چیرې په عراق کې د امریکا پر ګټو هر ډول برید وشي. مونږ غوښتل چې دا خبره یقیني شي چې دای او د ایران مشران په دې مسأله په داسې توګه پوه شي چې ډېره روښانه وي.
مایک پامپیو په پای کې هیله څرګنده کړله چې اوسنی ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار او د چین له خوا نه فشار به وکړلی شي چې د شمالي کوریا مسله له نظامي لارې نه پرته حل کړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې د پاکستان په شمول څلورو اسلامي هیوادونو ته په سفر وتلی دی، پاکستان ته د سفر مهمه دفده دی چې د هغه هیواد په مشرانو باندې فشار راوړي چې د تندرو اسلامي ډلو د ملاتړ نه لاس واخلي. موږ په واشنگتن کې د سیاسي چارو کارپوه واحد فقیري سره لږ مخکې په همدې موضوع وغږېدو. فقیر صاحب غواړم ستاسې نظر واورم چې په پاکستان باندې څه ډول نوی فشار باید واچول شي چې واقعا د دهشتګرو د ملاتړ نه لاس واخلي. هغه دهشتګر چې په افغانستان کې د امریکا په قواو باندې د ائتلاف په قواو باندې حملې کوي، پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نوی فشار به سي؟
د نوی فشار خو داسې خاص دغه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې دي، که چیرې هغه تشدید شي هغه نور هم ټینګ او مضبوطه شي، نو دوی فکر کوي چې د پاکستان پالیسی به تغیر وکړي، په پاکستان کې به طرز تفکر تغیر وکړي، او د دغه اوسنی جریان چې دا د تروریزم پر ضد باندې مجادله روانه ده، د دې سره به هغه څه چې امریکایان او تر یو حده پورې سعودي عربستان غواړي هغه ډول به چلند ورسره وکړي، یعنی پاکستان پر دې ته معتقد کړي چې خپله لاره بدله کړي.
او تاسو دا د سعودي عربستان خبر وکړه چې الته د نړیوال تروریزم د مخنیوي په لارو چارو باندې بحثونه وشول، او اوس بل خبر دا دی چې د سعودي خارجه وزیر د سولې د رامنځته کولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د پخلاینې لپاره په دغه بهیر باندې یغو کوششونو باندې چې اوس په ټپه ولر دي، په دې غږیږي د سعودي عربستان دغه هڅې به نتیجه ورکړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره کوششونه وکړي، په خپلو ژمنو او خبرو ودرې.
که چیرې سعودي عربستان پر اشتیا سره هم پر پاکستان باندې فشار واچوي، په هغه صورت کې زه فکر کوم چې پاکستان به خپل لاره بدله کړي، ځکه سعودي عربستان په پاکستان کې زیات نفوذ لري، او سعودي عربستان د ټرمپ د ادارې سره یو ځای شوی دی، په همکاري کار سره کوي. دغه زموږ چې تاسو اشاره ورته وکړه کانفرانس ته، په کانفرانس کې هم دغه خبرې وشولې چې نور به اسلامي ملکونه د تروریزم پر جنگ پر ضد باندې جګړه په خپل مخته دی، او اسلامي ملکونه باید سره راغونډ شي د دې کار دا کار وکړي او دغه عمل باید اجرا کړي.
خطا سویلې چې که سعودي واقعا په پاکستان فشار واچوي نو کېدای شي پاکستان همکاري وکړي، دغه واقعي فشار به څه ډول فشار وي؟
یعنی دا چې د پاکستان په دې خبرو خطا نه وزي، په دې خطا نه وزي چې دوه نفر ونیسي او هغه امریکایانو ته تسلیم کړي، او یا یې سعودیانو ته تسلیم کړي، او یا ځینې نمایشي اصلاحات راولي، بلکې په واقعیت سره فرشتیا سره هغه مرکزونه وتړي، د تمویل لارې چارې وتړي، او په هغو باندې فشار واچوي چې خبرو ته اماده شي. او زه فکر کوم چې د سعودي عربستان یو بل مطلب دا هم دی چې دغه خبرې چې اوس په دغه دفتر طالبانو چې په قطر کې دی، دغه هم شاید تر ډېره حده سعودي عربستان غواړي چې سعودي عربستان ته راشي، او د افغانستان که چیرې سوله راځي سعودي پکښې کې یو بارز نقش.
سعودي ولې اوس په دغسې یو وخت کې غواړي چې هماغسې رول ولري لکه پخوای چې درلود په افغانستان کې د سولې په راتلو کې؟ د دې تر شا کم هدف شته؟
د سعودي خصوصا اوس د ایران سره په جنگ کې، په منځني ختیځ کې په یو شدید یا سوړ جنگ کې لتاړ دی، او سعودي غواړي چې شاوخوا خپل پخواني ملګري بیرته سره منظم کړي او د ایران مقابلې ته ودانګي، او په دا خاطر یې هم دا کانفرانس جوړ کړی و پر ایران باندې په داسې شدت سره انتقاد کول. دا ټول دا ښیي چې سعودي عربستان نور هغه پخوانۍ پالیسي چې ډېر زیات یې په امریکا باندې تکیه کوله هغه نور نه کوي، بلکې په خپل میدان سره دنګېږي، او په خپله غواړي چې خپل پخواني ملګري خصوصا په افغانستان کې د ایران پر ضد باندې سره منظم کړي، ایران نور هم
ډېره زیاته مننه واحد فقیر صاحب کورم ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مهاجرو ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده، او اوس په ترکیه کې په نړۍ کې د نورو هیوادونو نه زیات مهاجر شته دی، او د ترکیه حکومت ورته پناه ورکړې ده. په دې مهاجرو کې 3 میلیونه د سوریې خلک دي. د دې مهاجرو اکثریت د دغه هیواد په مختلفو ښارونو او ښارګوټو کې اوسیږي، خو سږ کال د ترکانو او سوریایانو ترمنځ د نښتو لړۍ دا څرګنده کړې ده چې کېدای شي چې د ترکانو زغم مخ په ختمېدو وي. د امریکا خبریال ډورن جونز رپورټ کړه دې چې خلیل خانی خلاصه لولي.
اڅکې چې دغه نه کوته د دې کال په پیل کې ورسته راغی چې د ترکیې یو ځوان د وژلو تور د سوریې په مهاجرینو ولګېد. د استنبول ښار د سوریې د مهاجرینو پر ضد د بې ساري تشدد د پیښو شاهد و. د استنبول په اسندر ورسواری کې چې هلته شاوخوا 500,000 کسان وسیږي او په 500 کسانو کې یو کس د سوریه مهاجر دی او د شهر د غریبو سیمو څخه ده. محلي استازي لکه مصطفی گیون د مهاجرینو د دې لوی شمیر لوجي چې کوم مشکلات رامنځته کیږي دی ورسره مخامخ کیږي. گیون وای دا ورستۍ نښتي د اندېښنې وړ دي.
Tabii ki gençler arasında tartışmalar çıkıyor, anlaşamamazlıklar çıkıyor. Ama
de Türkiye'de Cumhuriyet halk balavini di. Hagoy de Suriye'de halku sara terkuma birde çıkıyor. Dayı suayı mırastik li. Hagoy de sıra akpala doğru işe rika kili. Havağa Suriye'yen çi de kabalam hoşal ne di. Hagoy pa galat edi. Yekinen da roşana da çi de zvananın törmen şıkhari au janjanunu payda kiji. Khuda Suriye halk bayad da sabar nakar vakhli. دوی د خپل ملک نه د باندې په یو بل بهرني هیواد کې دي چې دوی ته ځای ورکړی دي. دوی باید آرام اوسیږي او زیات شکر وباسي. خو د هغوی سره دا احساس نسته. د چایو په یو دوکان کې دا ډېره ګرانه نه وه چې ځایي ترکانو ترمنځ د نارامۍ احساس څوک درک کړي. او ځان چې ویښتان جوړوي دوکان یې خپل دی ګرمې چای چشي او په زغرده یې خپله مایوسي څرګنده کړه او ویې ویل
یعنی بورده تحمل ازالدی چین زاتن بورده سورونلار باشلمای باشلیو تحملمز ازالدیدن بری انسانلارنه باکش اچسی دیشیو 5 یلدا دا فازلسیلا انسان
زموږ غم په ختمېدو دی او زموږ دریز اوس بدل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې ډیر زیات خلک دلته راکړه سوی دی او دا غوی شمیر مخ په زیاتېدو دی. زموږ هیواد د سوریې پر خلکو 1.5 میلیارد ډالر مخکې له مخې خرڅ کړی دی. په دغو پیسو کې د اروپا لخوا هیڅ ونډه نه ده ورکړل سوې. د نسیم د ویښتانو جوړولو دوکان په سوریانو کې ډیر مشهور دی. دلته د یو کارکوونکي نه پرته نور ټول کسان د سوریې دي. د دې دوکان مالک محمود الهان دپاره اسنلر د کاروبار دپاره په ښه ځای بدل سوی دی. هغه د سوریې سره هغه وخت راغلی و چې 19 کلن و. 15 کاله وروسته اوس هغه دلته درې کاروبارونه لري. یو د ویښتانو د جوړولو دوکان، یو رستورانت او یو د کالو شرکت لري. الهان دې ته لیواله دی چې دغه تشنج راکم کړي. هغه وایي
لا طبعا هذا الشيء ما صار معنا ولا مره، لا بيوسف باشا ولا باكسراي ولا باسنلر، لانه هذا الشيء ما هن ما راح يجوا على السوري
او على تركان. نرازي چې د سوریه پر خلکو باندې بریدونه وکړي، مطلب مودا دی په کوم ځای کې چې موږ یو ما په خپل داسې څه نه دیدلی. دلته داسې نه کیږي. کله ته څوسی نو تاسو کولای شئ چې د ترکیه د حکومت پولیسو ته ټلیفون وکړي، نو دوی سمدستي راځي او مسله حلوي. د ترکیه چارواکي هم د دې تشنج په زیاتېدو اندېښمن ښکاري. د استنبول په ځینو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې هغه لوحې چې په عربي ژبو لیکل سوي دي له دې وجې لرې کړل سوي دي چې د سوریې د خلکو اغېز راکم کړي. دا کار له هغه وروسته سوی دی چې د ترکیې رسنیو په هغو مسایلو چې د ترکیې د مهاجرینو پورې اړه وي ډېر زیات وخت ورکړی دی. یو وروستۍ څېړنه ښیي چې د یو دانو نه وروسته د سوریې خلک د ترکیې په رسنیو کې د کرکو ډکو د ویناو مهم هدف ګرځېدلی دي. پروفیسر احمد اداکو چې د استنبول د کاک په پوهنتون کې د ماجرونو او د کډوالۍ د چارو کارپوه دی وای ترکیه دا وخت د ماجرونو د شتون له وجې مخ په زیاتېدونکو د مسایلو سره مخ ده. هغه وای
there's a kind of tension growing in Turkey and there's already debate like in other western countries that they are getting our jobs and they are getting some
په ترکیه کې یو جنجال مخ په زیاتېدو دی او اوس د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر دلته هم یو باس راپورته سوی دی چې دغه ماجرین زموږ کارونه اخلي، دوی امتیازات اخلي. د مثال په ډول د سوریې زده کوونکي کولای سي چې راسن پونتون ته ولاړ سي. زما په فکر موږ به د ماجرینو پر ضد داسې بدبختانه بریدونه نور هم واورو. په راتلونکو میاشتو کې د اپوزیشن ګوند دې ته تیار سوی دی چې په حکومت باندې د سوریې د ماجرینو په اړه یو پالیسي جوړه کړي.
د
د هند ستر محکمه یو بیساره اقدام کړی دی. یو کس چې خپل جنس بدل کړی وو او 15 حقو جنکو ته چې تیزاب پیشندل شوی وو کارونه ورکړی دی.
دغه شپه کسان چې د عدالت غوښتنې دپاره یې ډېر زیات انتظار وستی، اوس ځکه خوشحاله ښکاري چې د نوي دیني پالي محکمه کې ورته نوې دندې ورکړل شوي دي. دا ممتان نوم او میړه یې پرې تیزاب شیندلی وو. هغې داسې ګمان کاوه چې نور به هیڅ کله نړۍ ونه ویني.
زما دوسیه د پاتیالې محکمې پورې رسېدلې وه. بیا وروسته میرمن ګیتا میتال ته ورسېدې. هغه پوه شوه چې موږ په درد کې یو او ناانصافي راسره شوې ده. په دې وظیفې راکولو هغې زموږ په زخمونو ملهم ولګول.
نسرین بله میرمن ده چې د خپل میړه نه جلا شوې ده. هغه په دې کوشش کې وه چې خپل ځان او دوه لوڼو ته یو نوی ژوند جوړ کړي، چې پخواني میړه یې نه یوازې د هغې پر مخ بلکې په ټولو هیلو یې تیزاب وشیندل. نسرین د اته ځلي عملیات وروسته لا هم د دې جوګه شوې نه ده چې بیرون نړۍ وګوري، خو د نوې ډیلی په محکمه کې ورته کار پیدا کېدل یو ډول تسکین بخلی.
زه نه غواړم چې د یو بېوسه انسان په څیر ژوند وکړم. زه چې کوم وضعیت کې یم د دې ژوند سنبالول غواړم. په دې محکمه کې د وظیفې ترلاسه کولو سره زما دواړه لوڼو سخت قوت پیدا کړی دی.
سپنا هم سخته هیله منده شوې ده چې گذشته هیره کړي او نوي ژوند ته مخه کړي.
په تیزابي برید کې یوازې نجلۍ نه سوځي بلکې ټول فامیل یې په کړاو اخته کیږي.
ببلی چې خپل جنسیت بدل کړی دی لکه ماشوم شرمندو کده، خو اوس یې هر څه منلی او په محکمه کې د نورو سره همکاري کوي.
اوس نو خلک راته بلنې راکوي او ډوډۍ راسره خوري، خو مخکې حتی په بس کې به مې خواته څوک نه
کېناستل. دغو ټولو قربانیانو ته مادي تاوان ورکړل شوی دی، خو دا کافي نه ده. مهمه خبره دا ده چې د دوی رواني درملنه وشي، د دوی اخلاقي جرأت لوړ کړی شي او عملي ژوند ته
وایبل ان دا سوسایټي.
د ډیلی عالی محکمه هیله لري چې نورې دولتي ادارې هم د دوی په څیر اقدام وکړي او د کړېدلو او ځورول شوو خلکو د پاره د کار زمینه مساعده کړي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی اوزلې بیا واورئ. په داسې حال کې چې د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح له حوثیانو سره د خپلو اړیکو د شکولو پریکړه اعلان کړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په صنعا او په ځینو نورو ښارونو باندې هوایي بمباري زیاته کړې ده. د سعودې د ولایت اوسیدونکو د روټس خبري اژانس ویل چې بیګا شپه د سعودي عربستان د جټ الوتکو په بمباریو کې 12 ملکیان په ساده کې وژل شوي دي چې ټولې د بي کورنۍ غړي وو. د سعودي عربستان او حوثیانو ترمنځ د تیرو دریو کلونو نه جنگ روان دی چې په نتیجه کې په لسګونو زره خلک یا وژل شوي او یا زخمیان شوي دي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای رئیس مایک پامپیو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد نه کړل چې پکې ویل شوي چې دی به د ریکس ټیلرسن په ځای د امریکا د خارجه وزیر په توګه ونومول شي. د سی آی ای رئیس د پوښتنې په ځواب کې فقط همدومره وویل چې دی د تیرو لسو میاشتو نه د یوې ډېرې مهمې او غټې استخباراتي ادارې مشري په غاړه لري او غواړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. په عین وخت کې د روټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ له مخې د ټیلرسن د برطرفه کولو اوازو په منځني ختیځ او اروپا کې د امریکا نږدې انډیوالان پریشانه کړي دي او هغوی د ټرمپ د ادارې د خارجي سیاست د مسیر په اړه شکوک لري. په داسې حال کې چې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د ټرمپ د لنجدې مشاورانو سره د پټو تماسونو په باب د بیا تحقیقات روان دي. جمهور رئیس ټرمپ نن د ټویټر له لارې دغه اداره وغندله. ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د بیا اعتبار اوس دغه په وینا په ټول تاریخ کې د سقوط سره مخ شوی دی. ټرمپ دا تبصرې په داسې حال کې کړې دي چې ویل کېږي د عدلي وزارت اف بی آی یو مامور چې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتي ټیم سره مرسته کوله یو دم له کاره وویست. د وینزویلا د حکومتي غړو او د سیاسي ګوندونو ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي او نتیجه ورنه کړه. دواړو خواو د ډومینیک په جمهوریت کې د لپاره غونډه جوړه کړې وه چې یوې سیاسي روغې جوړې ته سره ورسیږي. د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو مخالفان هغه په دې تورنۍ چې صرف د خپل قدرت د بقا لپاره او د فرصت د منډلو په خاطر سیاسي مخالفان ته د مذاکراتو وړاندیز کړی و. له بلې خوا واشنگټن خبرداری ورکړی چې د ماډورو او مخالفانو ترمنځ سیاسي مذاکرات کې نتیجه ورنه کړي او جمهور رئیس اصلاحاتونه کې متحده ایالات به پرې نور اقتصادي بندیزونه هم ولګوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. مننه چې د آشنا رادیو خپرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.